پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسمت ساروان او قادر حبیب نیک هیلی و منی. نن د دې پروگرام په دو ساعتونو کې پر دو جلا موضوعاتو بحث کوو. لومړی په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند فعالیت پر مخنیوي شخی شو. د مشرانو جرګې په غوښتنه د عدلیه وزارت د افغانستان د پیوستون یا همبستګي ګوند فعالیت ځنډولی او په دې موضوع د بشري حقونو څارونکي ډلې او یو شمېر نورو اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې دا په تېرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند د فعالیت مخه نیول کېږي، او هغه هم په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي. له همدې کبله د بشري حقونو فعالانو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې ممکن له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د بیان او اجتماعاتو د ازادۍ په برخه کې د تېرو لسو کلونو دا تر ټولو لویه بریا د افغانانو له لاسه ووځي. دا چې مشرانو جرګه د خپل اقدام لپاره څه دلایل لري، دا به په دې خپرونه کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي څخه واورو. د ملي پیوستون ګوند د مرکزي شورا د غړي انجینیر حفیظ الله راسخ نظر به هم واوري، او له حقوقي نظر به د ولسی جرګې د تیرې دورې د غړي او د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر وپوښتو چې په دې اول سات کې زموږ میلمانه دي. خو په دوهم سات کې پر وی بل موضوع خبرې کوو. ټاکل شوی چې په راتلونکو شلو ورځو کې د افغانستان د اقتصادي ملاتړ لپاره دوه کانفرنسونه جوړ شي. د نوي ډیلی په کانفرنس کې هڅه کیږي چې پانګه اچونکي په افغانستان کې پانګونې ته تشویق شي. ورپسې د راتلونکي میاشتې په اتمه د توکیو په کانفرنس کې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر اقتصادي مرستو بحث کیږي. د مالی او دغه راز د صنایعو او سوداګرۍ د وزارتونو ویندویان به چې په دغو کانفرنسونو کې مهم رول لري زموږ میلمانه وي.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود خدمت شما ایزا عرض سلام و ادب دارم. در برنامه زیر آسمان کبود روی دو موضوع متفاوت قسمی که همکارم اسمت ساروان گفت صحبت میکنیم. تحلیق فعالیت یک حزب سیاسی و کنفرانس های دهلی و توکیو درباره افغانستان. آقای راسخ، شما آیا چه فعالیت را انجام دادین؟ به نظر شما که کار حزبتان به حال تعلیق در آورده و آیا فکر میکنین که فعالیت شما در مغایرت با قانون قرار داشته؟
ما خواست حزب همبستگی از آواد ایجادش، از اول که ایجاد شد امی بود که در پالوی دیگر فعالیت های خود باید جنایتکارای جنگی سیدهر به محاکمه بکشانه، و این خواست خود ما در 11 ثور تا یک مظاهره در شهر کابل اعلان کردیم و ما خواهان به محاکمه کشاندن این جنایتکارهای هستیم که در طول 3 دهه کابل و ایران کردن، چور کردن، چپاول کردن، به سر مردم میخ کوبیدن، و به او خاطر بنابر امی خواست که از نظر ما یک خواست مدنی است و این خواست است که ما میخواییم بر فردای افغانستان عدالت تأمین شود. بنابراین این خواست بسیار بلند بالایی نیست، چون در افغانستان در حاکمیت امریکا دموکراسی و آزادی بیان تنها بر جنایتکارا و مافیازدگان است و غیر از او بر نیروهای ملی و مترقی میخواین که امی تنفسی که ایجاد شده ایر از بین ببرن. بنابراین مشران جرگه کمیسیون عدلی و قضایی مکتوب را صادر کرده به وزارت عدلیه ریاست انسجام که ما را به سارنوالی معرفی کنه و بالاخره فعالیت های حزب ما را به تعلیق در بیاره.
بله سلامت باشی دکتر صاحب زابلی، تاسی وایس چه ولی مو دغه ګوند د فعالیت د ځنډیدو غوښتنه کړې ده؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې انجینر صاحب وویل، د دوی د مرام ډیر سپیشلی مرام دی. زه د دې سره هم نه وایم چې د افغانستان په دیشو یا تیرو دیشو کلو کې ټول هغه جنایتونه چې سوي دي، هغه که د یو رهبر په سطحه دی یا هغه که د یو اتباع په سطحه دی، مشرانو جرګه خصوصا په دې باره کې دوی سره هم نه وایي چې هغه باید اتمن محکمه سي. اولینه فیصله ساوه د فعلي دولت همدغه وه چې عدالت انتقالی په اصطلاح ایستل ته پیړنه کوي چې هم دغه نن زیږنده دغه شرایط دي چې عدالت نه تامینیږي په دې جامعه کې. ولی مشتال جرګې د افغانستان د بستګۍ په مورد کې چې کم اقدام وکړي چې د ډي ایس وزارت محترم عدلیه ته معرفي کوي چې هغه باید اتمن هغه مربوطه سرولي ته معرفي کوي تر څو د دوی څخه دا پوښتنه وسي، ځکه په هغه تاریخ چې زما ورور یاد کوي دی یو مظاهره درلودله، مظاهره نور د قانون په چوکاټ کې و، صرف هغه شکایت چې موږ ته د سراسر د افغانستان څخه د مشتال جرګې اعضاو ته رسېدلی و تقریبا په اتفاق داره او دا فیصله وسوله. مشخصې کمیسونی په اصطلاح د مشتال جرګې د شکایاتو کمیسون او د تقرین کمیسون په دې باره کې از موږ سره همکاره و، موږ ته وظیفه راکړه چې تاسو باید دا موضوع ډېره جدي په څلور ساعتو کې بیرته راپور راکړي، دا موضوع تعقیب کړي. موږ مستقیم لاړو وزیر صاحب عدالت ته وویل چې موږ ته داسې شکایتونه راغلي دي چې ګویا د امبستګۍ د افغانستان د امبستګۍ اسم دا شعارونه مور کړي دي، د صفوف څخه چې جهاد ته توین سوی دی، مجاهدینو ته توین سوی دی، دا شرایط فعلي شرایط دا نه ایجابوي چې یو داسې فریضه چې هغه د افغانستان ملت د خپل ګران اسلام په خاطر باندې 2.5-3 میلیونه انسانان شهیدان ورکړي.
جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه کړې ده یا جنایتکارانو په ضد شعارونه ورکړي دي، نو دله مجاهدینو سره څه ارتباط لري؟ جنایتکاران په مجاهدینو کې مشته، په غیر مجاهدینو کې مشته، د دوی خو به منظور حتما نمغه کسان ول.
سروان صاحب زه به تاسو ته خبر وکم، زما مقصد د دې خبرو څخه دا نه لري چې موږ به دغه جنایتکارانو چې د مجاهدینو په نامه یا مجاهدین نماد یا افغانستان ټکر ټکر کوي مشران جرګه به دغه څخه دفاع کوي، دا موږ د ملت څخه دفاع کوو، ځکه کچيري د دوی همدغه خبرې چې ورته مشته په کمیسون کې وکړي چې موږ جهاد اعلان درو، موږ هم د دې خبرې منلې دي، ولی داسې موږ قاضي نه یو، نه موږ داسې یو مرجع چې دوی ته خدا نه خواسته مجرم وایو او یا دوی ته براحت ورکو. موږ ته د ټول ملت څخه دا شکایتونه راغلي دي، خصوصا دغو پاکو مجاهدینو د خواڅخه چې هغه نن په کورو کې ممکن ناس هیڅ په د حکومت په صفوف کې نه وي، دغو د جواب دې لپاره خپل مرجع موږ لرو چې هغه څارنوالي و، وزارت عدلیه و، محاکم دي، دا فیصله به محاکم کوي چې آیا دوی که د اسناد لري دا ژغ چا پورته کړی دی د جهاد پر ضد باندې
غوښتنه کړې، تاسو د تحقیق غوښتنه نه کړې. که رنجبر صاحب په دې برخه کې وایي، رنجبر صاحب آیا له حقوقي نظره دوی دا حق لري چې د یو ګوند مخکې تر دې چې تحقیق دغه په ارتباط وشي چې کوم جرم یې کړی دی یا نه دی کړی، دغه د فعالیت د تعلیق غوښتنه وشي؟
زه په دې اند یم چې ډېر موضوعات او مسایل هغه رنګ چې قانونی چوکاټ کې باید هغه سنبال سي او هغه تر رسیدګي وسي. زموږ په ملک کې په ډیره خوشنۍ دا کار نه ده سوی او تر ډیره حده زه دا ویلی سم چې په دغه حالت کې شونی هم نه دی. زه خپله تحریک د دعوا اتهام واردول دغه هغه مراجع په قانون کې قابل صراحت لري چې کم مرجع کولی سي چې اتهام وارد کړي د یو جرم، او کم مرجع کوي سي چې تحریک د دعوا وکړي چې هغه د موږ په قانون اساسي کې په قوانینو کې څارنوالی ده، لوی څارنوالی ده، چې دوی کوم وخت چې څوک عریضي کې هلته عریضه کوي او وایي چې دغلته یو تختیل قانون نصبې ده، څارنوالی تحریک د دعوا کوي او هغه باید بربند او علني همغه خواته چې هغه متهم دی په یو جرم باندې هغه خپله د جرم چې کوم جرم باندې د لاس پورې کړی هغه باید ووایي چې څه یې کړي دي، له کوم قانون، له کوم مادې د قانون د سرغړولې کړی ده. له کومه ځایه چې زه خبر یمه، څارنوالۍ په 95مه ماده د اساسي قانون باندې استناد کړی چې په هغه کې ویل کېږي چې هیڅوک نشي کولی چې له هغه حقوقو او ازادیو نه چې په دغه اساسي قانون کې راغلي دي پر ضد د استقلال، تمامیت د ارضي حاکمیت او ملي وحدت عمل وکړي. یعنی دنه دغه سی ګټه پورته کی چې لغ ازادي او حقوق نه چاغه متوجي تمامیت د ارضي او استقلال او حاکمیت ملي ته، مګر دغه تر کومه ځایه چې هغه شواهد اخی دغه ګوند په خپل مظاهرو کې دس یو کار نه کړی زب دما پاند یادای چې ماته به دا بیلګه معلومه ني او څنروالي به دا علني او اشکار دی افغانستان ولسته
امرنجوار صاحب اینجا قسم که شما شنیدین گفته میشه که ای تقاضا از طرف سارنوالی صورت نگرفته بلکه از طرف مشران و جرگه صورت گرفته که فعالیت حزب به حال تعلیق در بیاید.
از نگاه حقوقی و قانونی مشران جرگه صلاحیت تحریک دعوا را نداره. مشران جرگه حتما تا جایی که ما برداشت دارم اینا از سارنوالی خواهش کرده به سارنوالی کدام مکتوب روان کردن یا وزارت عدلیه، منظور این است که ارگان عدلی و قضایی امی کار کرده میتونه، اینا ممکن مراجعه کرده باشن به وزارت عدلیه و یا لوی سارنوالی و از اونا مطالبه تحریک دواره کرده باشه، خودشان مستقیمی کار کرده نمیتونه.
دکتر صاحب زابولی چه دوی دا غشتنه کرده دل ده عدلی لوزارت سخه او عدلی وزارت دی دوی پا غشتنه بندی ده همبستگی کن فعالیت زنده ولی ده دکتر صاحب هم دستی ده کنه ده
سرمان صاحب تاز ما خبری پنیمهی که پیشو ولی بخشنه غالم هم دست تاسی واز دقیقه ده پا دی خاطر چه پا خپل مشتان جرگان نده دعوی ده تاریک سلایت تری نده تحقیق سلایت تری نده تحقیب ده دعوی موږ صرف د شکایتونو د ملت څخه راغلي دي په دې خاطر چې دلته د ملي وحدت یو پرزت باندې کوم عمل سوی دی، بروغه باندې دعوه سوی ده، شکایت سوی دی، دغه شکایت د سپیناوي د پرڅ آیا د خلک مشر رښتیا وایي کده اس امداغه ستختی کړی ده، دا زموږ مرجع نه ده چې موږ د دې قضاوت کو، دا به اتمن دي وزارت عدلیته څارنوالي ته محکمه به فیصله کوي.
دا مسله یو اړخه نه، تاسو ول چې تحصیل د عدلی له وزیر څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ګوند فعالیت لن وزندوی نو دا غوښتنه تاسو بل څه مورا ولې شوی بله، لیکن د فعالیت دی باندې غوښتنه کولای شوی کڅنګه
دا نه بیا په وزارت عدلیه پورې اړه لري چې دی ولې زموږ خبره منلې تا بس له غوښ پښتنه وکي زموږ تقاضا خدام نشته چې بيخي د دې څخه جواز وکي ولې دا چې د دې صلاحیت نه دی زموږ صلاحیت نه دی دا د محکمې صلاحیت ساغه وخت په دې باندې خدانه خواسته کوم جرم اثبات وسی بیا د جواز نه واخی دا موږ خواره تقاضا کوو په دې خاطر چې خپل ملت ته کیناتور کړی چې نوري مزارې د دې پر ضد راپورټ لسی نور نظم خراب نسی موږ ته ولې تاسو د خلکو هغه واقعیت د قضیه معلوم کړي موږ ته ولې تاسو فعالیت راغ وخت پوری باندې چې دې خدانه خواسته نوري مزارې ونه کی نور اساسات د خلکو راپورته لسی انوس وعدت ملي ته سلامه ونه رسیږ داسي وزارت عدلیه موږ خبره منلی ده موږ تشکر ځنی کوو نور مسؤلیت وزارت عدلیه او د سرنوالی دی.
بله تشکر راسخ صاحب. با گفته میمونای ما که وعدت ملی را گویا خدشه‌دار میسازه و همچنین نگرانی های وجود داشته و شکایت های صورت گرفته، شما فکر میکنین که واقعا شعارهایی را که شما سر میتین باعث آسیب زدن به وعدت ملی شود در افغانستان؟
خب به تاریخ 20 ثور که اینا مکتوب را صادر کرده کمیسیون عدلی و قضایی که در حضور وزیر عدلیه اینقدر زیر فشار بود که در اونجا میگه اسم خیانت کرده، جنایت کرده. بفرمایید جنایت خو کسایی کرده که کابل را ویران کرده، کسایی کرده که به سر مردم میخ کوبیده، کسایی کرده که موزیم ما را چور کردن، آثار باستانی ما را چور کردن. ای به کدام حق میگه که اینا ای اسم خیانت کردن؟ ما خو محاکمه جنایتکارا را خواستیم که اینا در یک محاکمه بیان از جنایتی که کردن جواب بدن. ای قانون در افغانستان گفتم متاسفانه بر مردم بیچاره است، اینجا به زورمندان نیست. اویی که امروز شما ببینین جبهه ملی میره 5 لک دلار به صفات شمال مصرف میکنه، پول از کجا کرد؟ که یکی از رهبرایش میگه میگه ما به تجزیه افغانستان میریم، وار کس چرا با محاکمه کمیسیون سم شکایت میشن جگه وار چرا نمیخوای؟ چون زورش نمیکشه، اونا زور داره، ولی ما که بازوی نظامی نداریم میخوایم که مبارزه به خاطر عدالت کنیم، ما را معرفی میکنن. اینجا دو خواست داره کمیسیون عدلی و قضایی، کمیسیون سم شکایت نه، کمیسیون عدلی و قضایی از وزارت عدلیه، از وزارت امور پارلمانی خاصه، وزارت امور پارلمانی مکتوب روان کرده به وزارت عدلیه و ریاست انسجام که جواز اعضاب میته، اونا از اونا خواسته که این حزب شما معرفی کنین به نهادهای عدلی و قضایی تا ختم تحقیق شما راجستری حزب فعالیت حزب به تعلیق در برید. الاز قانونی امیز وقتی که تو متهم هستی، متهم تا اثبات جرم نشد تو فعالیت کرده نمیتونی، این عملا اینا را ما را بالت تعلیق قرار دادن. دومی که اینا گفتم که متاسفانه فقط امو کساره محاکم میگیرن که بازوی نظامی نداره، ولی ما اگر سایه مبارزه بر ما لحاظ قانونی تنگ شوه، ما با مبارزه خود ادامه میتیم. راه های فراوان است که ما به این مبارزه خود بپردازیم.
در افغانستان جای به مبارزه مدنی وجود نداره که شما به مبارزه مسلحانه تهدید میکنین؟
اگر مبارزه مدنی معیامی بود، ما خواست بگوین بفرماین، بگوین از سر رئیس جمهور گرفته تا هر نهاده ده که ما کدام خواست ما خلاف حرکت مدنی بوده. ما گفتیم جنایتکارا محاکمه شون، ما گفتیم مرگ بر او کسایی که پشت جهاد مردم افغانستان خود پات میکنه، ما گفتیم که مقاومت مردم بر حق مردم ما کرده و این مقاومت مردم ما ثبت تاریخ زرین کشور ماست، هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه و این افتخارش به او 1.5 میلیون شهید میرسه که سینه خود سپر کرده، نه به او کسایی که امروز به موترای ضد گلوله میگردن، هر قیمت هر کدامش 1.5 لک دلار است و باز میرن کل دارایی خود 1 لک دلار ثبت نمیکنن، قیمت 1 موتر خود ای ثبت نمیکنه و علاوه دارایی خود و دولت برسم. ای پول اینا از کجا کردن؟
مخی رنجبر سبیل چی وای دی اساسی قانون دی 53 ماده پر اساس باندې دی یو غوند فعالیت لغوه کېدای شي، په دې ماده کې ویل شوی چې هیڅوک حق نه لري په قانون کې لذکر شوی او ازادیو څخه په استفاده سره د هیواد د خپلواکۍ ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي. رنجبر صاحب، امدا مسله خو که څوک لکه څنګه چې راسخ صاحب وویل هغه چا چې ظلمونه کړی دي هغوی باید محاکمه شي، نو یو څوک کولی شي له دې نه همدغه ماده سند وګرځوي ووایي چې ولا د دې مسلې نه خو بېاتفاق فقی جوری شه و جنجال جوری شه او بیا سبا دا غوند یا شخص محکوم کی په دې برخه کې تاسو څه وایست؟
اصلا دلته درې مهمه تیروتنې سوی په دغه لړۍ کې زما لاند حقوقي پلاوه چې دا ډیر آینده کې هم یو ډیر بد بنسټی خودل کیږي په دغه برخه کې. لومړی دا چې اساسي قانون ډیر مهم مواد چې هغه او وشتم ماده ده، هغه سلور درسم ماده ده او بل شپک درسم ماده ده، دا په خولند سیوی چې هغه کاملا مسئولیت ورکی د بیان ازادي ته او هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي ترڅو چې پیش له ارتکاب د جرم نه دغه په اړوند قانون نه نافذ شوی. دغه په دغه ماده چې دوی دا خو یو هغه یو ډیر مهم موجوده چې دغه ګوند په اړوند دغه مواد دی اساسی قانون تر پخو لاندې سوی دی. بل اړخ خپل د پروسیجر د قضایی ده، د پروسیجر د غد د خپل د دغه لړګی ده چې هغه سرچپه شروع شوی دی او کاملا د یو توتالیتری نظام دغه یو خوندوی دی چې دغه یو حالت کې موږ اوس کرا کرا واقع کیږو. یو هیڅ وخت نه وزیر د عدلیه، نه خپل قاضی القضات، حتی نخپل رئیس جمهور حق نلري چې دیو ګوند فعالیت منه کی ترغه چې او با صلاحیت محکمه حکم صادر نکي دیغه په اړوند کنه خودمګه ټول د خواري د غلس کالو بربادیږي که هر څوک لږ زره فکر خراب سي او چرت واوړي هغه بیا یو چا کمرجی ته د هدایت ورکی چې تاسو دغه ګوند فعالیت منه کی. دا په آینده کې ډیر یو بد هغه تاداو منګګدو بد تیګه منګګدو. بل موضوع چې هغه هم ډیره مهمه ده په خپل په دغه لړۍ کې دغه د دریګونو قوتونو چې هغه قضایي قوت دی او اجرایوي دی او مقننه ده، د دوی ترمنځ هغه استقلال خدشه در کیږي او هغه تر پښو لاندې کیږي چې موږ هغه په نظر کې ونه نیسو. یو قوه د دولتي په نورو قوتونو هغه دیوګي صلاحیتونه خپل کی. نو دا درې واړې ډیر مهم دي. اوس راغلو په دغه موضوع باندې، مشخصه موضوع باندې چې دا 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 څه باید اوسي، څه سوي دي اصلا. واقع ډیره بده واقع ده او زه فکر کوم چې د دې په مقابل کې که یو سم ځواب ورنکړ شي آینده د موږ ډېره خرابه ده. خپل دغه جنګي جنایتکاران او خپل دغه ډېر سو کلونو هغه نادود چې په دغه وطن کې سوي دي، هغه دغه ځواب باید بلاخره یو څوک ورکی. که یو مظاهره کې د دوی په ارتباط خبري کیږي او دا رقم یو پریکړه بیا اوس کیږي. نو زه فکر کوم چې بالا 2014 کال دی موږ اواز به ډیره خرابې چې اوس چې نړیواله ټولنه حضور لري او دوی دغه تضمین کون کې د موږ د دیموکراتیک انسټیټیوټ دی نو بالغ به بیا ډیره ستونزې نور هم خلق سي. دلته خو یو اکثریت کامل اکثریت چې موږ وینو په هم پولیسي جرګې کې هم په مشرانو جرګې کې لمدغه جنگ سالاران نه دی چې دوی منافع او ګټې چې په خطر کې ورويږي نو هغوی حتما دغه رقم پریکړه کوي. دا د موږ د قضایي ارګانونو عدلي حقوقي ارګانونو د دوی دنده ده چې دوی دغه مسایلو کې باید خپل هغه اساسي قانون خپل قوانین تر پښو لاندې نه کې دوی باید مستقل عمل وکړي. دوی که استقلال ونه کړي نو اواز په افغانستان کې ډیر خرابېږي. د حقوقي دغه زه فکر کوم چې دا دې موضوع کې باید ټول باید یو واحد سنگر ونیسو یو واحد پریکړه هم ولسو کې هم د موږ چارواکي چې زر تر زره باید د دغه ګوند فعالیت بیرته باید قانوني مجرا کې ولويږي. طریقې چې یو باصلاحیته محکمې حکم صادر کړی نو د دې پاک له باید هیڅ نوې اجراءات ونیسي مخصوصا نه 15 ماده نه دا رقم ناوړه ګټه اخیستل چې ګویا دوی په خپل دغه شعارونو ملي وحدت ته ضرر رسولی دا خو د خندا وړ یو خبره ده که یو جنګ سالار ته دوی شکنځلې کړي دي په هر مظاهرې کې زنده باد مرده باد ویل کېږي په ټولو ملکونو کې رئیس جمهور ته وایي زنده باد مرده باد نه خو دوی ازادي د بیان دی دا حق لري چې زنده باد مرده باد وایي دا نه توهین دی نه بل څه دی او له بلې خوا دغه خپل د کوم ملت یا کوم ولس یا کوم قوم ته خو دوی توهین نه ده کړی که یو مشخص جنګ سالار فکر کوي چې که دته توهین وسي قوم ته توهین کیږي دا په خپله د سوالونه ډېر لوی پوښتنې منځته راوړي.
شما د همین مظاهره کې داشتین گفتین که 7 و 8 روز تاریک در تاریخ افغانستان است و ظاهرا در تاریخ همی روزی که به حساب ثبت شده 8 میگن که پیروزی مجاهدین و جهاد افغانستان
هر چیزه هر چیز شما پیامد شد ببینین هم پیامد 7 رو ببینین هم پیامد 8 8 باید روزی می بود که مردم به استقلال می رسید. واقعا باید مقاومت مردم افغانستان باید ثمر می داد. 8 باید روزی می بود که عدالت تامین میشد. 8 روزی می بود که مردم لحاظ اقتصادی و لحاظ
خب شما میگین در مجموع میگین که شما از
بهتره میرسید ولی پیامد 8
درست میگین که از جهاد افغان ها جهاد میکنین. شما چطور تشخیص میدین که کدام رهبر جهاد کرده کدام جهاد نکرده؟
ببی معلوم دار گپ است. امروز کسایی که به نام قوم زبان ما از یک قوم نگفتیم نگفتیم که رهبری که به نام ازاره سر بلند کرده این خیانت کرده نگفتیم که به نام که از پشتون ما گفتیم در مجموعی کسایی که در اصل تنظیما قرار گرفتن در جنگای داخلی 2000 راکت گلبدین چرا کابل زد میره بیا جواب بده چرا مثلا به سر مردم اینا میخ کوبیدن چرا با کانتینر مردم در دادن چرا به نام قوم زبان شما به یاد دارین گزارش های از او دوران دارین که کسی که سفر میکرد حتی پرسان میکرد که تو
راسخ سب کرش
زبان بریده میشد سر بریده میشد
بی خبر نوی لیکن دلتا یه خبر دوی تاسی کل مجاهدین رو
دو پسی خبر بخوره تول مجاهدین نه تول مجاهدین نه په ای صورت تول مجاهدین
بل ځای کې تاسو په مظاهره کې ځینو کسانو د شعارونه ورکړي وي
نه ای څوک نو موږ د مظاهره کې اکثرا چې زمونږ آزاد زمونږ واخوان دي اغي آگاهانه دي مظاهره ته راغلي و د سینه چې موږ د سر چوک نه پیسې ورکړي دي اغي ته ویل چې تراشه دی آگاهانه راغلي دی زمونږ په برنامه باندې خبر دي چې زمونږ په برنامه کې موږ دا خاص لرو چې هغه کسان چې د افغانستان د خلکو په باندې لاسونه سره دي هغه باید محاکمه شي. دوی معلوم در خبره دي مختصنه محکم سم مثالونه ورک نو دا خبره دا هغه کسان تبلیغ کوي چې دوی د محاکمه نه د فردا د محاکمه نه ایریږي. دوی غواړي چې خلک یو سراب ته ویسي. دوی غواړي چې د خلکو په دې وجه نه استفاده وکړي د خلکو د مقاومت او جهاد نه دوی استفاده وکړي. دوی ته
سلامات ډاکټر صاحب زابلي مخکې ډاکټر صاحب رنجبر ویل وای تاسو باید کوم شکایت هم کوای نو اولم باید سرانولی ته شکایت کړی وای او دا غوښتنم نه وای کړی چې د دې ګوند فعالیت وزندې
جناب سروان صاحب دا خبره خو سیده لکن د تاسو ته معلومه ده د سیاسي زبونو د قانون مطابق سیاسي زبونه ټوله په دغه کې اول رجستر کیږي په وزارت عدالت کې کچېری شکایت هم کیږي اول باید وزارت عدالت ورسی اغه بیا یا سرانولی او یا محکمې ته ماحول کې مجد عذاب د سیاسي عذاب د قانون مطابق د عمل کړی دی. دوم د عذاب د سیاسي عذاب په شپږمه ماده کې څلورمه فقره ده پاگی کیم نقصه ویده اول فقرام نقصه ویده در از دخواست خواستی و ساز مولی وطن در علمت سخم در خبر وکلی چی آلتی مکمل البته در کابت خورور شکایت و سوکی خبر وکلی چی در ورونو که اکثر سابقه کمونستان دی او یا در علمت ورور ویلی چی مرک بر مجاهدینو ام در شکایتونو چی مجد تراغیلی و
مجد بر مکلب مسئله ده یو گوند ممکن دیگه دشمنان هم پم دی مظاهری که شرکت وکی و دیگه پا دست خبری وکی چی اغا دی قانون خلافی لیکن دی دوی پا مرامنامه که داشای ندی لیکل شوی دی دوی مشران دا خبر نکوی
تاسی گوری دا خوازی خبر ده چیو نپر چیو مزاره کی طول مزاره که باعت میلاسی نپر رو داخلی ممکن دی نفر رو نوسی دا دیغه سالیت مجرسان و جرگر نلیری سی دا بیا مجردی توایی تاسی برات واقسته او یا خدا نخسته مجرمین است
رنج برسه بیا قانون که چه تلیکلی چی دی مجایدین و پزید به شعار نور کوی دا جرم ده
قانون که نسته دا خبر چی شعار چوک نسی ور کولی او دا جرم ده دا خبر نسته منظور بیل اخلاقی نگانه ده جرم دلته هم نسته ایست نو جرم دلته واقع قیسه وینه دی دغه ګون خپل وای چې موږ جهاد ته احترام لرو موږ مجاهدین ته احترام لرو رهبری دغه نماینده التناست موږ سره دا خبر کی کبل فرس آلته کوم دغه سی او خبر سی نو هغه یو پروکاتور یو محرک ته دا خبرې کړي جرم په قهارت کې نو واقع کیږي تاسو راځم موافق ما لبل خو جرم یو شخصی عمل دی چې هر چا چې دا خبر کړي دی هغه خپل هغه سړی باید وایي معذرت وړي هغه معذرت یعنی بندي کېدل خو په صورت نه بندي کیږي محکومی دل خب این صورت نمحکومی گیده پا دی پا قانون که منگه دا ورانده وینه نلرو ولی ورانده ماویل وویشتم مادی دی اساسی قانون که دل تراغلی دی چه هیچ عمل جرم نشمیرل کیگی طریقه چی پا قانون که ورانده لگه چی اغا جرم اب چوک مرتکب دیگه جرم و گردی اغا قانون نافذ نی لگل خاطره منگ دستی قانون نلرو
زابونی صاحب شما آیا برای محاکمه کردن کسانی که در افغانستان جنایات جنگی را مرتکب شدن آیا روی موضوع غور کردین شما؟
برای ما مستند چیزی شکایتی نرسیده که ما روی او به اصطلاح کدام تصمیمی بگیریم ولی یک چیز برتان بگم که دوره گذشته منشوری مصالح ملی را اردو اتاقا ادو اتاق پارلمان تصویب کرد که ما سرسخت مخالف نمو منشوری مصالح ملی استیم بخاطر که او اکو لب بوده هیچ وقت ما نمیتونیم که اکی یک بیادر خود ما در مقابل خود ما او را ببخشیم او از طرف پارلمان بود که یک جنایت ملی است ما هیچ وقت از او طرفداری نمیکنیم ولی ایران باید بگیم که در مو وقت آقای رنجبر صاحب که در پارلمان عین منشور را تایید کرده یا دو وقت عضو پارلمان بوده این صحبت هایی است که ما و شما حقایق حقایق بگیم دروغ دروغ بگیم
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود
شنونده عزیز شما را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم در این ساعت درباره کنفرانس های بحث میکنیم که قرار است درباره افغانستان در دهلی نو و توکیو برگزار شوند. انتظار میره که در 28 جون کنفرانس درباره افغانستان در هند دایر شود که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری در افغانستان تمرکز خواهد شد و روی فرصت های سرمایه گذاری در این کشور بحث میشه. اما در 8 جولای در شهر توکیو ژاپن روی تعهدات مالی جهان بعد از سال 2014 با افغانستان بحث میشه و تعهداتی هم صورت خواهد گرفت. مقامات افغان این کنفرانس ها را به نهایت مهم خواندن. می خواهیم که در یک ساعت یا کمتر از یک ساعتی که با شما هستیم از شما هم بشنویم که شما درباره برگزاری کنفرانس ها چی نظر دارین. مهمان های ما هستند وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان و وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان.
غازی خیل سپ کتا سی پسر که زمو جاوریدون کتا اول دا دی هند دی کنفرانس دی هدف پا ارتباط و ویست چی دی نوی دیلی دی کنفرانس اصلی هدف چده؟
کنفرانس په 28 د جولای کې دوم کې دی په دې کې به د افغانستان سکتوري وزارتونه برخه اخلي او ډیره مهمه موضوع پکې د اجنډا کې شامل ده د توکیو کنفرانس ته تیاری او طرح وړاندې کول او په افغانستان کې په دې خبرې کول چې څومره فرصتونه څومره امکانات کمی لاسته راوړنې او کوم چیلنجونه تر اوسه پورې وجود لري په دې کې به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان د مالی وزارت معدن وزارت ترانسپورت انرژي او بو برېښنا دغه وزارتونه به په دې کې ګډون کوي او هلته به هغه خلک وي د هغې خونه د سیمې د هیوادونو د نړیوالې ټولنې استازي د افغانستان لخوا به پکې د سکتوري خصوصي استازي هم ګډون وکړي او نړیواله ټولنه بعد افغانستان د خصوصي سکتور سره اوس او راتلونکي نه 2014 کال وروسته خپل مرسته اعلان کړي، په دې کې به د افغانستان گاونډي هیوادونه او د سیمه ییز سازمانونه هم ګډون وکړي.
بله تشکر صاحب. خب دقیقا غازی خیل صاحب، اگر درباره هند بگوین، قسمی که ما شنیدیم گفته میشه که در این کنفرانس بیشتر روی سرمایه گذاری ها در افغانستان بحث میشه، شما چطور میبینین زمینه سرمایه گذاری در افغانستان؟ آیا با وضعیت امنیتی که فعلا در کشور حکم فرماست چطور میبینین؟ آیا کشورها و شرکت‌های خصوصی دل خوشخواد کردن که بیان در این کشور سرمایه گذاری کنن؟
زه فکر کوم که تاسو په تیرو لسو کلونو کې وګورئ چې څومره نړیوال کانفرنسونه د افغانستان په اړه جوړ شوي دي او سرمایه ګذاري لپاره یا د افغانستان حکومت غوښتنه کړې ده له نړیوالې ټولنې نه، له همسایګانو نه، له نور اروپا نه، امریکا نه، په ځانګړې توګه له چین نه چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ممکن یو چیلنج وي ناامني. مګر ناامني دومره بې حده زیاته نه ده چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري مخه ونیول شي. افغانستان اوس یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نړۍ سرمایه گزاران غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي، افغانستان کې سرمایه گزاري وکړي، ځکه افغانستان یو لاغه هیوادونو څخه دی چې د دوی معدنیات له تر اوسه پورې نه دي راسپړودل شوی.
شما خوشبین هستین؟ یعنی موانع امنیتی را البته در برابر استخراج منابع طبیعی افغانستان مشکل عمده نمیدانین. آقای توحیدی هم تشریف آوردن، سخنگوی وزارت مالی افغانستان. آقای توحیدی شما را خوش آمدید. میگم یکی از موانع عمده دیگری که در سر راه سرمایه گذاری در افغانستان وجود داره فساد اداری در افغانستان است. چی فکر میکنین شما در این کنفرانس های بین المللی میتونین که کشورهای اشتراک کننده را و همچنان شرکت های خصوصی بزرگ بین المللی را قانع بسازین که در افغانستان دیگر او فساد اداری که قبلا وجود داشت دیگر نداره، یا ای که شما اقدامات جدی را برمیدارین تا این شرکت ها و این کشورها بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن؟
طبعا دغه دو بیشت پروگرامونه چی د افغانستان د ملي اولویت په برخه کې نیول شوې دي. یو هم د الکترونیکی حکومتداری برخه ده چې په دغه کې تر ډیره بریده د فساد د کاهش او همدارنګه د فساد د مخنیوي او د لاسبوردون د مخنیوي لامل ګرځي. طبعا هغه سیزونه چې یا هغه غوښتنې چې د افغانستان حکومت لري د بین المللي ټولنې څخه یا نړیوال ټولنې څخه، هغه هم خپل غوښتنې ځانګړې هم لري چې په دغې غوښتنو په برخه کې یو هم دا ده چې څنګه کولی شو چې موږ د فساد مخنیوي او لاسنیوي وکړو او دا نور د فساد د جرل نور ټول کړو. چې البته دغه یو برنامه چې مخکې ما تاسو ویل د الکترونیک حکومت درې چې برنامه ملي شفافیت پکې هم غښتې دی، یو ځانګړی اولویت پکې دا دی. همدارنګه د تیرو لسو کلونو تجارب دغه ناست چې مخکې له کانفرنس نه البته پرونم چې یو دویمه ناسته و همدارنګه دغه مخکې ځینې ناست شوې وي او د نورو سره هم ځینې نورې ناست کېږي. دا هغه ناست چې د تیرو لسو کلونو دغه ناخوالو همدارنګه د ځینو ستونزو د ترخې تجربو څخه ګټه غسل کیږي او د غینا البته د غې د مخنیوي په برخه کې.
بله صاحب
ګمنور جګی
سلامت اوسې. توحیدی صاحب، غازی خیل صاحب وویل شول چې د هند په کانفرنس کې به نړیوال پنګا چون کې تشویق شي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. په ځینو برخو کې کړی هم ده، مثلا د عینکو مسو، د شمال د تیلو، همداراز د حاجیګک د کان د استخراج لپاره هم اندیانو علاقمندي ښودلې ده. په نورو کومو برخو کې فکر کوي چې نړیوال حاضر دي چې په افغانستان کې پانګه واچوي؟
نړیوال خو سپورې په دغه برخو کې ډیره غټه سرمایه گذاري کړې ده. تیر جنې په ورځ هم د ترکمنستان غاز چې د افغانستان له خاورې تاجکستان او چین ته ځي، د چین له یو مهمې معتبرې کمپنۍ چې د چین ملي پټرولیم کمپنۍ ده، د افغانستان د معدن وزیر لخوا نور سره لاسلیک شو چې د افغانستان لخوا نه به د دوی یعنی ترکمنستان ته د ترکمنستان غاز به افغانستان له لارې چین ته او تاجکستان ته تیریږي. چې دې نه مخکې هم د چین یو همدغه کمپنۍ د افغانستان مهم یعنی په د امو سین سره خوا کې چې کوم د نفتی موادو درې بلاکونه دي هغه ترلاسه کړي دي او تمه ده چې د میزان میاشت تر اخره پورې په دې باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی په افغانستان کې نه یوازې د سرمایه گذاری لپاره بلکې د مدنیاتو باندې د پنکونې لپاره هم ډیره زیاته زمینه مساعده ده.
د مالی وزیر پرونوول چې افغانستان به تر 2040 پورې د کال 5 میلیارډ ډالر ته اړتیا ولري، آیا دا پیسې لوغو بیلې دي چې د افغانستان لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره غوښتل شوي دي؟ دا د دواړو لپاره دومره دي که او کنه د انکشاف لپاره
دا یوازې دغه پیسې چې غوښتل شوي دي دا ځانګړي د انکشافي پروژو لپاره دي او د انکشافي برنامو لپاره دي. د امنیت برخه چې دغه د شیکاګو په کنفرانس کې شوی هغه جدا برخه ده. نه یوازې در امنیت چې موږ د 5 نه تر 6 میلیارډ ډالر پورې غوښتل شوي ویستو چې هغوی تر اوسه پورې نړیوال ټولنه موږ سره 3.1 تقریبا دغسې یو هوکړه تر اوسه پورې کړې چې اوس موږ همدغه ناستې روانې تر څو موږ وکولی شو چې هغه 2 برنامه چې موږ ډیزاین کړو دغه د مصرفاتي برخه مو ډیزاین کړی دی. دغه تینه د 5 نه تر 6 پورې د 3.5 نه تر 6 میلیارډ ډالر پورې موږ غوښتون کې شو چې دا په مرور د زمان دا کمیږي. څنګه فردن موږ اوایت او ضرورت ترمنځ دغه واټن چې دی دغه پوره کوو. اوس موږ اوایت لرو فرزن 10% خو ضرورت لرو 90%. کله چې موږ د بنسټیز کارونه یا حکومت افغانستان او د افغانستان پس دغه ټوکیو د کانفرنس هغه بنسټیز کارونه شروع کی، فرضاً لکه د اوبو بندونه جوړ شي، د حلقوي سرکونه جوړ شي، همدارنګه د کارګو میدانونه جوړیږي، همدارنګه د ریل پټری جوړیږي، همدارنګه دغه نور بنسټیز پروګرامونه چې دغه ټول کته سو غختل بیا به تاسو تشریح کوم چې کوم بخنه غواړم کوم برخې دي. دغه اوایت چې ورځ په ورځ یا کال په کال ډیریږي هغه مرسته چې نړیوال ټولنه دی هغه کمیږي. فردن اوس موږ 10% اوایت لرو 90% ضرورت لرو، خو تر 2040 پورې موږ به زموږ د کومکونو هغه ترګیټ 0 ته یا هم 10% ورسیږي. سره کم یعنی چې 10% به کومک وي، 90% به د افغانستان د بودیجې او دغه بنسټیز کارونه به شروع کیږي. یعنی موږ کوی شو چې 2040 نه په خپل خپو ولاړ افغانستان ولرو او 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 کمرسته تم اړتیا ولري حداقل 10% یا 10% نه یو څه کم شما صحبت کردین در بخش اواید معدنیات. البته در سرمایه گذاری هایی که در این بخش ها شده یعنی بسیار اواید خوبی را ما توقع کرده بودیم که تقریبا دیزاین شده که تا سال 2016 در حدود 300 میلیون دلار و یا تا 2 میلیارد دلار الی 2016 اواید معدنیات ما که پیش بینی شده و شکلی که دیزاین شده انشاءالله که چی می داشته باشه اواید داشته این باشه، یعنی یک پیشبینی بسیار مؤثر و برنامه بسیار دقیق.
یعنی دی موټی اوریدون کې په قول چی ویلې وای دی عینکو په مسبانی کار ډیر رو روان دی.
بله تشکر
غازی خیل صاحب. نه یو پښتنه لرم غازی خیل صاحب، تاسو مخکې وویل چې دی دلی په کانفرنس کې باید ټوکیو د کانفرنس په باب هم خبري وشي. د ټوکیو د کانفرنس په تیاری د ټوکیو په کانفرنس باندې ولې د دلی په کانفرنس کې خبري کیږي او کیږي په څه موضوع باندې؟
وګورئ په ټوکیو کانفرنس چې په 8 جولای باندې په جاپان کې کیدونکی دی او په 28 جولای په هندوستان کې دی، خو 8 جولای نه مخکې یو بل لغم جوړ شي په جاپان کې او هغه یو مشورتي غونډه به وي چې په هغه کې به هم د ډیرو هیوادونو استازي وي او هندوستان هم تاسو پوهیږئ د افغانستان یو دوست هیواد دی او هلته به هم د دوی له تجربو نه ګټه پورته شي. په هغه کې به هم د سیمې د هیوادونو د سیمه ییز سازمانونو او نړیواله ټولنه وي. د افغانستان د خصوصي سکتور ډیر سوداګر به هلته حضور ولري او دوی سر به بحث وشي او دوی بل افغان حکومت ناغه غوښتنې وکي چې د ټوکیو په کانفرنس کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې نه څنګه وغواړي او اولیتونه به ټول یې په ګوته شوی دي چې په کومو برخو کې افغانستان غواړي د ټوکیو کانفرنس ته ولاړ شي او څومره پیسې مرسته غواړي. فرضاً 5 میلیارډ امریکایي ډالر غواړي. په کومو برخو کې غواړي؟ فرضاً موږ څه غواړو چې په راتلونکي یعنی له 2015 کال نه تر 2040 کال پورې افغانستان غواړي چې 1400 کیلومتره سړک جوړ کړي، 800 کیلومتره په اوږدوالي غواړي د ریل پټلۍ جوړه کړي، همدارنګه غواړي چې 15 هوایي ډګرونه جوړ کړي. دغه هغه مهم پروژو دغه د ټوکیو د کانفرنس ته چې افغانستان حکومت زی دغه غد مهم پروژو څخه دی چې یعنی په کانی زیرمو اوبو زراعت او صنعت سوداګری برخو کې د افغانستان بنسټونه باید قوي سي پیاوړي سي او خود کفا شي. یعنی دغه مرستي چې د ټوکیو په کانفرنس کې غوښتل کېږي 15 میلیارد امریکایي ډالر دا به کال په کال باندې کمیږي په دې خاطر چې د افغانستان عایداتي سرچینې به قوي کیږي او د دوی مرستې به کمیږي. او زه فکر کوم نړیوالې ټولنې تم دغه کانفرنس ډیر زیات مهم دی ځکه چې د افغانستان حکومت دا اراده لري او چې مسولیت نورو مني سره دی چې په امنیتي برخه کې له پخوانه دا مسولیت منلی دی. انتقال پروسه تقریبا دویم پړاو هم خلاص شوی دی. نو زه فکر کوم دا د نړیوالو لپاره د افغانستان لپاره ډیر یو مهم کانفرنس دی او د افغانستان حکومت تم هم دا ده چې څه غواړي او څه طرحې لري په کومو برخو کې لري نړیواله ټولنه ورسره دا ومني.
خب تاویدی صاحب شما چقدر مطمئن هستین که جامعه جهانی با شما هم نظر باشه در ارتباط با طرحهایی که شما دارین؟ پیش از این بارها گفته شده که مقامات حکومت افغانستان به کنفرانس هایی که میرن، کنفرانس های عمده بین المللی و یایی که در افغانستان برگزار میشه، باز کنفرانس ها آمادگی کامل نمی داشته باشن و نمی تانن که از این کنفرانس ها به نفع افغانستان استفاده کنن.
البته طبعا ما نشست های متعدده با نماینده های جامعه جهانی صورت گرفته که خواست های متقابل مطرح شده. البته طبعا در مقابل خواست هایی که 22 برنامه اولویت ملی یا ایده ای سند که به سوی خودکفایی افغانستان دیزاین شده طبعا نو خواستای دارن که خواست بسیار جدیشان در بخش از بین بردن فساد اداری است که دوم البته دمی 22 برنامه یک بخش از به نام حکومت داری الکترونیکی و برنامه شفافیت ملی که دوجا امو حل مشکلات دوجا نوشته شده و دو سند جاگزین شده. همچنان در این بخش یک تعهد بسیار قوی حکومت افغانستان باید داشته باشه که و اراکین دولتی داشته باشن تا باشه که افغانستان که فکر کنم که آخرین بار شاید احتمال میره که کمک جامعه جهانی باشه دیگه حتما شاید نام خسته باشن که به سوی خودکفایی افغانستان قدم بزرگتری مانده باشن. در بخاطر قوت بخشیدن سند وزارت مالیه با همکاری وزارتخانه های محترم با نشست های بیشتر داشتن البته با جوانان و محصلین پوهنتون ها از پوهنتون کابل و پوهنتون هرات و ننگرهار و دیگه همراه جامعه مدنی همراه کارشناسان بخش اقتصاد همچنان همراه وکیل صاحبای پارلمان در بخش اقتصادی همراه سکتورهای خصوصی نشست های خاصی داشتیم. البته گذشته که شاید شما راپور داشته باشین که ما بتانیم خواستای هر بخش در این سند بگنجانیم تا باشه که یک سند قوی و همه جانبه باشه نه با فکر یک شخص. و همچنان شما از سکتور خصوصی هم چند لحظه پیش همراه جناب غازی خیل صاحب صحبت کردنی هست که حکومت افغانستان بعد از 2014 فوکس بیشترش به بالای سکتورهای خصوصی هم است اویی که زمین سازی بهتر را از هر لحاظ چی از لحاظ بخشای وزارت مالیه باشه که بخشای مالیاتی و تعرفه ها و دیگه و دیگه است از لحاظ از طرف جناب وزارت محترم تجارت باشه همچنان از جناب وزارت محترم امنیت و ارگانه امنیتی و وزارت داخله و دفاع باشه که اینا زمینه های فعالیت بهتر و بیشتر سکتور خصوصی را میگذاره تا باشه که شانه بزرگ را در دوران تحول با حکومت افغانستان بته تا از بعض بحرانایی که شاید چی شود تصور شود جلوگیری شود و این تو یک خلای مسائل اقتصادی در افغانستان و در منطقه ایجاد میشه.
زموش آوریدون که کنفرانسونو دیر هیله نلری و ایچ کنفرانسونو دیر جوریشی خو دوی پا ملموس نتیجه نپویشی دا باید چوشی چی دا خلق دی کنفرانسونو پا نتیجه پویشی آیا کنفرانسونو ل جوړیدو سره سم د سی نتیجې معلومی شي داسې بنی کثرنګ توحیدی صاحب یا غازی خیل صاحب
کانفرنسونه یعنی دوګوري کابل دا دویم ځل دی چې دغه سی دیو نړیوال کانفرنس پکې جوړیږي. دا ملک دومره عزت او دومره حیثیت وسلري چې د نړۍ پر مختللي هوادونو استاذی راځي په افغانستان کې له افغانانو سره خپل مرستي او اعلانوي خپل ستونزې بیانوي. فرضاً روسیې د چین ستونزې لرلې، چین څه هیله لرله، هندوستان څه غوښتنې لرلې، استرالیا، جرمني، کاناډا دا ټول هغه څه وو چې یعنې افغانستان پخوا په دغسې یو حیثیت کې نو ولې دغسې کانفرنسونه چې جوړیږي دا د افغانستان لپاره ډیر حیاتی ارزښت لري مرستې ورسره نه کی ولی وخت نیسی د سینې کې چې چکوړه ورکی متاسفانه زمون خلک تمه لري چې زر باید درڅ وشي مګر زر دغه سی کانفرنسونو د غژمنی په عمومیت کې کیږي بیا جزئیات د افغانستان ځینی وزارتونو پورې چې اړه لري هغه تعقیبوي او ډیرو نتیجه هم ورکړي ده بل خبره چې یو بل اوریدونکو وکړه لاغه د نه پیغام د خود کفایي وا په دنیا کې هیڅ د سی هواد نشته چې هغه د خود کفا او سیګی تجارت بوي صنعت بوي او ټول هوادونه به راکړه ورکړه سره کوي بل خبره خو ز فکر کوم دغه د مالیاتو په اړه وسره لې چې نور ما پوری مربوطه نه ده ولی څه چې مالیات دی پاکستاني اندازي افغانستان ته کار کوي هر هغه څوک چې لسلو امریکایي ډالر څخه زیات اې ډالر په غبانی مالیه راځي ولی یو هغه خلک دي چې مزدوران دي کار کوي چې هغه راجستر شوی نه دي یا ټین نمبر ورته وي نمبر تشخیصي ورته وي چاغم نلری کمپنیو کی یا موساتو کی چی چوک کار کوي هغه حتمن مالیه ور کوي مالی نتیجه
کوي که شما به حساب تو راجستر نیستن و میان کار میکنن چی فکر میکنین چرا بر جلو اینو گرفتن نمیشه بالاخره یک وقت که یک کس داخل افغانستان میشه یا داخل هر کشوری دیگر شوه حتما به شکل از اشکال ثبت رجیستر میشه تو خب حداقل اگر بله اجازه کار داشته باشه ای که اگر مشکل امنیتی و پیش نبه احتمالا یک جرم جنایی از یادم سر بزنه احتمال داره که باز و احتمال قوی که مورد پیگرد قانونی قرار میگیره در اون صورت با این شخص چیگونه برخورد خواهد شد
و خارجی هستن که به افغانستان میه یک نو خارجی هستن که به کار میه یک کار در یک کمپانی میکنه یک در کار در یک موسسات میکنن که عبارت از هندوستان و فیلیپین و از دیگه کشور هستن که از راه میدان هوایی میه و حتما کار جواز میگیرن و ثبت میشه از اون مالیه گرفته میشه و یک کسایی هستن که از پیشاور میه و ویزا میگیره با ویزا به افغانستان میه بدون ویزا میه یا کارت قبایل می داشته باشن و باز مزدوری میکنن
مزدوری میکنن هلمند اشاره وکړه دی هلمند لوایل رازی حتما هغه به ویزه او به پاسپورت رازی په افغانستان کې خپل خلک ډیر زیات بیکاره دي کار نه لري فکر نه کوي چې په کار دي یو مخونه ولشي د دوی وطن نسبتا افغانستان ته آباد دی
څاروان سبیاو شه د خانچز منګه د اقتصادي سیستم چې د بازار اقتصاد دی او د بازار اقتصاد ډیر د مستهلک په ګټه باندې ځکوي چې په یو ځای کې به یو شی په 100 افغانۍ په بل ځای کې به په 100 افغانۍ دا وستا پورې مربوطه چې کم ځنه اخلي اوس لپاره خبر چې کم ګل کار کم مزدور راځي هغه نسبتا دغه خلکو ته لګي پیسې اخلي وغه په فکر د خلک په فکر کې دا ماهر دی یا ډیر کار ورته کوي دا اوس د دوی پورې لري یعنی دواړه خلک شته دي هم افغانان شته دي هم د پیښور خلک شته دي چې څوک په چا باندې کار کوي دا د دوی پورې مربوطه ده
اما صورت شمی کارگرایی که از خارج از افغانستان میان از اون طرف سرحد افغانستان میان خصوصا از پاکستان که شما تذکر دادین به هر صورت فکر نمیکنین که به شکل از اشکال نیاز است که بالاخره اینا حداقل در یک ورق ثبت باشه نامشان که کی به افغانستان آمد کی رفت خب این مثل یک کشور است به دروازه واره میمانه بیشتر که خب شما از فعالیت واقعی از اومیشه که در عقب پرده فعالیت های دیگر داشته باشن
خو افغانستان امره پاکستان 2400 کیلومتر سرحد داره امره ایران از 900 کیلومتر زیاد سرحد دارن و حکومت افغانستان بالخصوص وزارت محترم داخله امنیت ملی زیاد سعی کوشش میکنن که رای جلوگیری را بگیرن و کسی که میاین به افغانستان ما پیشترم گفتیم مزدورکارایی که میاین به ویزا میاین به افغانستان
خب یک سوال دیگه می سوال شنونده ما که قبلا مطرح کردن در مورد پروژه زیربنایی و شما هم گفتین میمارای گرامی که خب پیش از این 20% کمک ها از طریق حکومت افغانستان صورت می گرفت پس چرا خود همی کشورهای خارجی کمک های را که انجام می دادن چرا در پروژه زیربنایی کار نکردن خب البته با استثنای سرک ها ما تو کدام پروژه زیربنایی دیگر را
نکه بندو نوده
بله به طور مثال بندهای برق نمی بینیم که تای سالهای آینده یا دههای آینده مردم افغانستان خود این کشور از اون مستفید شوه علت چه شما در چی میبینین؟
خب ببینین سر یک آب بند برق که جور میشن از 2 میلیارد تا 5 میلیارد دلار امریکایی مصرف دارن و دونرا به این حاضر نبودن در کنفرانس کابل هم که در کابل دایر شده بودن حکومت افغانستان وزارتخانه را به 4 حصه تقسیم کرده بودن وزارت های سکتوری وزارت های امنیتی وزارت های عدلی و قضایی یا نه پروپوزل های خود پیش کردن به جامعه جهانی و خواستاری از این شدن که بعد از این که امرای افغانستان کمک میشه 50% باید از طرف حکومت افغانستان مصارف شوند در افغانستان، ولی متاسفانه بسیاریشان عملی نشدند و توقع ما از کنفرانس توکیو این است که
همین دلیل عمده و اساسی همیست که در گذشته عملی نشد. شما چرا امیدوار هستین که در آینده عملی شود؟ خب یک دلیل عمده شام این بوده که ظرفیت وجود نداره و فساد اداری.
بله.
حال چطور شد ظرفیت در یک سال یا دو سال دفعتاً بلند رفت، فساد اداری هم از بین رفت؟
خب فساد اداری خود از بین نرفته، گرافشان کم شده، ولی از بین نرفته فساد خود در همه کشورها هستن، خود گرافشان فرق میکنن. و بعد از 2014 اساکیر خارجی از افغانستان میبره، بعضی کشورهای هستن که اساکیرشان میبرن و کمکای اقتصادیشان دو برابر به افغانستان میشن. و توقع ما هم از کنفرانس توکیو این است، نیازمندی هایی را که ما شناسایی میکنیم، کمک هایی را که ما در عرصه خدمات ضروری مانند صحت، زراعت، معرف و انکشاف دیهات و هم در زیربینایی ها مانند سکتور ترانسپورت، معدن، تجارت و سرمایه گذاری انرژی داریم، جامعه بین المللی ما را در این بخش ها کمک نماید. و نمیشه که تا 2024 تا کل عمر جامعه جهانی امرای ما باشند و علی حکومت افغانستانی ظرفیت دارن که شناسایی کنن که در کدام پروژه چقدر پول ما ضرورت داریم و در چه وقتی را مصرف میکنیم.
افغانستان حکومت وای انکشافی بودجه اکثر وزارتونه نشی مصرفه، ولی چه فکر کوی چه توحیدی صاحب تاسی چه فکر کوی چه افغانستان که وست لا زیات پیسې ور وسپارل شي حکومت ته، حکومت به وکړی شي چې دا سمی مصرف کړی شي په پروژو باندې؟
د زیربنایي برخو په بړه کې به برخه کې ویلې نفیس ته به زو ایم چې موږ د 13 دو کلونو کې تقریبا 3 میلیارډ او 900 میلیون افغانۍ یوازې په د مدنیاتو نه چې د هاجیګه کو تلاو د نفتو د زغال او امرنګ د مس عینک نه موږ اوس چې شې دلودل هرڅه چې ډېر ابتدایي کار پیښ شوې دي موږ ته نه وایي دلودل. او د افغانستان په ملي بودیجه کې البته راغلي چې د نیک مرغه نن افغانستان د 3 میلیارډ افغانۍ یا د 2 میلیارډ ډالرو اواید کړي کې چې په دې برخه کې د ټول وزارتونو او د حکومت ټول برخه په دې کې چې شې یاندا خپل زموږ لاسراوړنه ده. او همدارنګ موږ په دې هوډیو چې ان شاء الله به تر 2030 پورې د دغه زموږ د 3 میلیارډ اشاریه 900 میلیون افغانۍ تر 3 میلیارډ ډالر پورې تر 2030 پورې د موږ ته ورسیږي او د دې نه موږ چې شې وکړو اواید وکړو. همدارنګ د وی چې هیڅ توپیر د چا په ژوند کې نه راغلی دا خبره زه نسبتا نه تاییدوم. په دې چې موږ د په 1200 یا 2000 کې د سړی په سر 150 یا 130 حدود کې ډالر د سړی سره واید درلودل، خو نن د سړی سره واید زمونږه د 650 ل 650 پورې جګر شوې دي. د خپل د دې کاروندوی دي چې د افغانانو د ژوند سطح لوړه شوې دي. پات شو د مصرف د بودیجې موضوع چې جناب سرمن صاحب تاسو پختنه وکړه هغه دا چې کته سو پم وی هر کله ځینې تخنیکی حسن زه هم د بودیجې په مصرف باندې راتل ځینې اقلیمی حسن زه هم اندغه لپاره سکل د کال مالی کال نه همیشه شو چې موږ وکول شو په راتلون کې د درې میاشتو کې چې د ژمي موسم وي د اداري کارونه حکومت د افغانستان د سر ته ورسوي، خپل وزارتونه خپل بودیجه ډیزاین کې او مالی وزارت ته ولګي او دا غه کټي مراحل چې د شورای وزیرانو شورای بلی وو همدارنګ د پارلمان نه خلاصيږي د درې میاشتو په ژمي کې د خلاصي تر څو وکول شو د انکشافي پروژو تطبیق د حمل د میاشتو د سر نه صحیح شروع شي تر څو چې هغه ځینې چې اقلیمی ستونزې لري یعنی یخو ګرم هوا لري په هغه کې هغه پروژې په مناسب وخت کې تطبیق کړئ شي. نو هغه چې کوم وزارت سمره مصرف کړي او سمره کم مصرف کړي نو کېدای شي چې بیا تاسو هغه وزارت ټارګټ کړئ. هغه
تشکر بسیار زیات تاسو شما آقای توحیدی، وحید توحیدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان و وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت